السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې. لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو ننګه کړې او هیله څرګنده کړې چې افغانستان به کورنیو جګړو ته ولاړ نشي. راځئ چې په پیل کې خبرونه واورو. امریکا وایي د ځواکونو له وتلو وروسته هم افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو له منځه وړلو ته اقدام کولی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سولې بهیر کې د پاکستان همکاري غوښتې او په امریکا کې نیمایي لویانو یا هغوی چې له 18 کلونو پورته عمر لري د کورونا ضد یو دوز واکسین ترلاسه کړی. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د امریکا متحده ایالات به له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته بیا هم د دې امکانات ولري چې له دې هېواده د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپل وخت اقدام وکړي. بلینکن یو امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون یکشنبه خبره شوه دا هم وویل چې القاعده شبکه چې نږدې 40 کاله مخکې پر متحده ایالاتو برید کړی و اوس ډېره ځپل شوې او نور د داسې یو برید وړتیا نه لري. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر دغه راز وویل چې طالبان هم مسئول دي چې له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي او هغوی ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد کار واخلي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر حنیف اتمر وایي له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره یې په ترکیه کې د سولې په اړه د راتلونکي کانفرانس او د افغانستان پاکستان او ترکیه ترمنځ درې اړخیزې غونډې په اړه خبرې کړي دي. ښاغلی اتمر پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له ښاغلي قریشي سره دغه ټلیفوني خبرې مهمې دي او په سوله کې د پاکستان له لوري د پراخې همکارۍ غوښتنه کړې ده. ښاغلي اتمر په افغانستان کې د طالبانو له لوري د پسرلنیو حملو په ګډون د تاوتریخوالي په وړاندې د پاکستان د دریځ ستاینه وکړه. په جلال آباد ښار کې تیر ماښام په دو جلا پیښو کې یو تن وژل شو او دوه نور ټپیان شول. د ځایي سرچینو په وینا لومړنۍ پیښه د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند د 40 متری سړک په سیمه کې پرون ماښام هغه مهال رامنځته شوه چې په پیژند وسلوالو د ملي امنیت یو کارکوونکی په ډزو وواژه او د پیښې له ځایه وتښتېدل. تقریبا هم مهاله د جلال آباد ښار د سپینې ماڼۍ هوټل ته څیرمه یوه چاودنه وشوه چې دوه تنه پکې ټپیان شول. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. پاکستانی چارواکي د پولیسو او د اسلامي ډلې د پلویانو ترمنځ په تازه خطو کې د لک تر لګه درې تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د تحریک لبایک سخدریز ډلې چې په دې هیواد کې پر فعالیت بندیز لګول شوی پلویان له څو ورځو راهیسې مظاهره کوي او د پاکستان له حکومت غواړي چې د هغو کاریکاتورونو په خاطر دی چې تیر کال په فرانسې کې خپاره شوی وو او پکې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی شوی وو د فرانسې سفیر دی له دې هیواد وباسي. د لاهور ښار د پولیسو وایاند رانا عارف وویل چې پرون یکشنبه د تحریک لبایک پلویانو په دې ښار کې د پولیسو پر ماموریت برید وکړ. د امنیتي پرسونل شپږ غړي یې برمته کړل. هغه زیاته کړه چې په دغو نښتو کې یولسو پولیسو په ګډون 40 تنه ټپیان شوي دي. دغې سختدریزې ډلې بل سبا د اپریل 20 حکومت ته وروستی مهلت ورکړی چې د فرانسې سفیر له دې هیواده وباسي. د عراق امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد په شمال کې پر هغې هوایي اډې چې امریکایي پوځي ټیکاداران پکې اوسیږي پرون څو توغندي لګېدلې دي. چارواکو وویل چې په دغو راکټي بریدونو کې د عراق د امنیتي ځواکونو دوه غړي ټپیان شوي. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی منلی، خو امریکایي چارواکي په عراق کې د ایران ملاتړي ملیشې تورنوي چې دا ډول بریدونه ترسره کوي. په امریکا کې نیمایي لویانو یا هغوی چې له 18 کلونو پورته عمر لري د کورونا ضد یو دوز واکسین لګولی دی. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز پرون وویل تر اوسه 130 میلیونه لویانو لږ تر لږه یو دوز واکسین ترلاسه کړی چې دا د لویانو د نفوس 50.4% برخه جوړوي. دې ډله کې کابو 4.8 میلیونه کسانو ته چې د نفوس یوه پر درېیمه برخه جوړوي بشپړ واکسین ورکول شوی. دغه هیواد چې کورونا تر ټولو ډیر ځپلی هڅه کوي د ویروس د یوې بلې څپې له پیل مخکې خپلو اوسیدونکو ته واکسین ورکړي. متحده ایالاتو کې دا مهال د ویروس پراختیا ورو شوې، خو د نړۍ یو شمېر نورې سیمې لکه هند، ترکیه او پاکستان لا هم د دې وبا له ځپونکې څپې سره لاس او ګریوان دي. او په یو بل خبر کې اوري چې واشنگتن خبرداري ورکړی چې په زندان کې د کرملن سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ومري نو ناوړه پایلې به ولري. ناوالنی چې د ډوډۍ نه خوړو اعتصاب کړی د ډاکټرانو یوې ډلې روغتیایي وضعیت خطرناک بللی. له زندانه د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره پر کرملن د مخ پر زیاتېدونکو فشارونو په لړ کې د هغه پلویانو پراخې مظاهرې رابللې. روسي چارواکو تر اوسه له دې ډاډه کړې چې و خپلواک ډاکټر ته اجازه ورکړي چې څلور سلوېشت کلن ناوالنی له نږدې معاینه کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان پرون یکشنبه له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د روسیې حکومت ته یې ویلي هر هغه څه چې له ناوالنی سره پیښیږي د نړیوالې ټولنې لخوا به یې مسؤول دوی وي، ځکه نوموړی د روسیې په زندان کې ساتل کیږي. زموږه ازادي راډیو نه اوري که چیرته انټرنیټ لري زموږه دا خبرونه او دغه راز راپورونه زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د سندرول میلمانه پروګرام مخکې راځو لنډې خبری برخې ته. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستانه د روان کال د سپتمبر تر 18 د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې ننګ وکړه. انتونی بلینکن وویل نور د افغانستان وضعیت هغه پخوانی د 2001 کال نه دی چې له دې هېواده ترهګر بیا پر متحده ایالاتو بریدونه پلان کړي. انتونی بلینکن یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې که غواړي په نړیواله کچه منځوي نشي باید په سیاسي پروسه کې ښکیل شي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او وویل اوسنی وضعیت د 2001 کال وضعیت نه دی او له دې هېواده د ترهګرۍ ګواښ نورو سیمو ته لېږدېدلی دی. بلینکن دغه څرګندونې له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یکشنبه خپره شوه وکړې او زیاته کړې چې القاعده په دې هېواد کې ډېره ځپل شوې او هغه وړتیا نور نه لري چې په 2001 کال یې درلوده چې له دې هېواده پر متحدو ایالتونو برید وکړي. انتونی بلینکن دغه راز وویل متحده ایالات به بیا هم د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او دا امکانات به ولري چې له دې هېواده د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې اقدام وکړي.
We will have the means to see if there is a resurgence, a reemergence.
موږ به امکانات ولرو چې وګورو آیا له افغانستان بیا د ترهګرۍ ګواښ راټوکېدلی دی. موږ به دا وړتیا ولرو چې دا مسله وخت په وخت وڅارو او هماغه وخت اقدام وکړو. موږ به خپل ځواکونه او امکانات ځای پر ځای کړو تر څو د هر راټوکېدلې بالقوه ګواښ په وړاندې د خوندیتوب مسله یقیني کړو.
The potential reemergence.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په دفاع دغه څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د ولسمشر بایدن تر اعلان وروسته چې وی ویل د سپتمبر تر 18 به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د رئیس په ګډون د کانګرس یو شمېر غړو په دې اړه چې ښایي د افغانستان وضعیت لا خراب شي او بیا له هغه ځایه متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه شي اندېښنې څرګندې کړې دي. خاغلی بلینکن دغه راز په دې برخه کې د طالبانو هغې ژمنې ته چې د امریکا د مخکني ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره د تیر کال د دوحې په تړون کې کړې هم اشاره وکړه او ویویل طالبانو ژمنه کړې چې القاعده یا نورو تروریستي ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر متحدو ایالتونو بیا برید وکړي. هغه زیاته کړه موږ طالبان مسؤول بولو چې پر دغې ژمنې ودرېږي. بلینکن یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې که غواړي په نړیواله کچه منځوي نشي نو په سیاسي پروسه کې دې ښکېله شي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سولې ته د رسېدو پر هڅو یې ډېره پانګونه د دې لپاره کړې چې ټول اړخونه یوه سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. بلینکن له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هغه اندېښنې چې ګواکې دا هېواد بیا په کورنۍ جګړه کې ښکېل نشي بې ځایه وبللې او ویویل
په نهایت کې دا د هیچا په ګټه نه ده که هغه طالبان وي یا بل څوک. یقینا د افغانستان خلک خو نه غواړي چې دا هیواد یو ځل بیا په کورنۍ جګړه او اوږدو جګړو کې راګیر سي. که طالبان غواړي چې په یو ډول په حکومت کې شریک سي، که دا ډله وغواړي چې په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل سي او نه غواړي چې منځوي سي، نو باید په سیاسي پروسه کې ښکېله سي. It's going to have to engage in a political process.
ولس مشر غنی چې افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د استلو د پریکړې درناوی کړی او ویلي دي چې په دې برخه کې به له امریکایي لوري سره همکاري وکړي. دغه راز ویلي چې له دوه کلونو راهیسې دې ورځې ته بشپړ چمتووالی نیولی او یو هر اړخیز پلان یې ورته چمتو کړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. اوس پرا شو دې ته چې د کابل چاپ ورسپانو نن څه تبصره او مقالې خبرې کړي. زموږ همکارې دا مقالې لوستي.
هشت صبح ورسپانې لیکلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به افغانستان کې یو نوی فصل پرانیستل شي او افغان ځواکونو مسؤلیت به لا پسې زیات شي. د لیکوال په وینا چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو ناڅاپي اعلان د استنبول په غونډه یې هم سیوری غوړولی او داسې برېښي چې د استنبول ناسته چې د بن غونډې ته ورته وه اوس د رسمي غونډې دریز غوره کړي چې دا د خلکو او ګاونډیانو په ذهنونو کې هیڅ ډول عملي تضمین نه لري. ورسپانې ټینګار کړی له افغانستان څخه په بیړه د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان ګڼې اندېښنې پیدا کړې، ځکه چې د مخه ټولو هیوادونو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په مسؤلانه ډول وتلو باندې ټینګار کوه. ورسپانې د معلوماتو په اساس اوس مهال طالبان او افغان حکومت دواړه جګړې ته چمتووالی نیسي چې دا جګړه به له طرفاتو پرته هیڅ پایلې ونه لري. مسیر ورسپانې د ولسمشر غني پرونیو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي که څوک د جمهوریت په صف کې نه وي نو په دولت کې ورته ځای نشته. وړاندې راغلی چې ولسمشر غني په داسې وخت کې دا خبرې کوي چې نه یوازې دولت او سیاستوالو ترمنځ د سولې او لویو مسایلو په اړه پراخ اختلاف شته، بلکې په دولت کې دننه د چارواکو ترمنځ هم پر پروسه او اساسي مسایلو ژور اختلاف موجود دی. ورسپانې ټینګار کړی چې د افغانستان هیڅ وګړی د نظام مخالفت نه کوي او نه غواړي چې بیا بې نظام او بې سیستمه شي، خو په وینا یې هیڅ افغان اوسنی ناوړه حالت هم نه مني. په دې اساس لیکوال په حکومت غږ کړی چې د حق او باطل دا کرخه ایستل د منلو نه دی او دا ډول سرګندونې دیکتاتورانه او د جمهوریت خلاف بللي. او هیواد دولتي ورسپانې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کړې ده. د لیکوال له انده چې ډېری لوري او کسان به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل خطرناکه پیښه بولي او په دې اړه هم له وړاندې نظرونه څرګندوي، خو په وینا یې په اصل کې دا د افغانانو لپاره یو غوره فرصت دی چې د روان کال د می میاشتې له پیله د بهرنیو ځواکونو د ایستلو لړۍ پیلېږي او تر راتلونکي سپتمبر پورې دوام مومي، چې له هغې وروسته به افغانان د خپل ملي حاکمیت څښتنان شي او هسې دا دي چې دغه فرصت به ښه توګه وکارول شي.
د سیمې یوه توده موضوع را اخلو. د چک جمهوریت او روسیې ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی. وروسته له هغه چې د چک جمهوریت روسیا د دې هېواد مهماتو په یوه زیرمه کې د 2014 کال په 14 کې په لاس درلودو تورنه کړه او یو شمېر روسي ډیپلوماتان یې له خپلې خاورې وویستل، مسکو پرون ورته اقدام وکړ. د دې موضوع تفصیل له نوریاس نورین اورو او ورپسې هم د سندرو میلمانو پروګرام مهیروي.
وروسته له هغې چې د چک جمهوریت استخباراتو د روسیې پوځي جاسوسان په 2014 کال د مهماتو د وزیرمتونو په 14 کې په لاس لرلو تورن کړل او 13 روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وویستل، موسکو په ورته اقدام کې د دې هېواد 40 ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه وویل چې چک ډیپلوماتانو ته یې ویلي چې د دوشنبه د ورځې تر پایه له روسیې ووځي. د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه کړکیچ داسې مهال زیات شوی چې په پام کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماتان نن په غونډه کې په دې 14 کې د روسیې د لاس لرلو د ادعاو په اړه بحث وکړي. هغه ادعا چې موسکو بې اساسه او هغه پر پراګ د واشنگټن د نفوذ نښې بللې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په موسکو کې د چک جمهوریت سفیر ویتسلاو اپیونکو احضار کړی او هغه ته په پراګ کې د خپلې ډیپلوماتیکې نمایندګۍ له کارکوونکو سره د چکي چارواکو د غیر دوستانه چلند په وړاندې خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی. دغه بیان تر خپرېدو لږ مخکې د روسیې رسنیو د پیونکو له قوله خبر ورکړی چې په موسکو کې د بهرنیو چارو وزارت له ودانۍ څخه د وتلو په مهال ویلي روسیې همدا اوس د خپل اقدام خبر کړ او دا د روسیې غبرګونو. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش وویل له خپلې خاورې د روسیې ډیپلوماتانو د ایستلو پرېکړې د هغو کره شواهدو پر اساس کړې چې د چک د استخباراتو او امنیتي ادارو پلټونکو وړاندې کړې دي. په هغه 14 کې چې د 2014 کال د اکتوبر په 14 د چک په ختیځه د زلنز سیمې په وربیتیسه کې د مهماتو په یوه زیرمتون کې وشوه، دوه تنه ووژل شول. په دغه زیرمتون کې 50 ټنه مهمات ذخیره شوي وو. په همدې ځای کې بله 14 په یوه بل زیرمتون کې چې 14 ټنه مهمات ساتل کېدل وشوه. د دواړو چاودنو د علت په اړه هیڅ کلام په ښکاره څه ونه ویل شول. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د دغې پیښې اړوند نوي استخباراتي معلومات ترلاسه شوي چې د چک چارواکي اوس اعلانوي او که حکومت اوس پرېکړه کړې چې د روسیې په وړاندې اقدام وکړي. د چک جمهوریت له لوري د روسي ډیپلوماټانو ایستلو پر موسکو تورونه لګول له 1997 کال راهیسې چې پر پخوانی چکسلواکیا کمونیستي رژیم واکمن او پراګ هم څو لسیزې د موسکو